درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات نه قبول کړئ کډر مونږ او کلی سکون کو زه برښنا خبر یو زره به هم تاسو ټول تشریح غواس په ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن 15 سم لوسته هله د چې تاسو ټول کډر مونږ او کلی سکون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خو زه سکون کوم چې له دې نه چې تاسو د نن ورځې ویلوس پیل کوم د تل پسې تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره به هم یاد کوم چې مرکل دې نه تاسو د نن ورځې ویلوس پیل سي تاسو ټول کډر مونږ سکون کې به له خپل ځانون سره د یو ول سم ټوګي جغرافي مزمن کتابچه او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. کلمونه وګورئ چې کون کو نن ورځ مرو تاسو 15 لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دي په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي. نو هیله ده چې تاسو ټول کلمونه زده کوون کې نن ورځ د لوست په پای پر رسره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کترمونه زکون کو وس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کترمونه زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې ډبرو سکرو منشا د څه څخه اخیستل شوی ده او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویلی شو چې د ډبرو سکاره منشا چې د خپل نباتي منشا لري چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینې پاتوشینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر غلي دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ ویلی شو درنو زکونکو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کلرمنو زکونکو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت لري د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي پیړۍ څخه ورسته کړ چې د پراس انرژي په صنایعو کې ریوارډ سوله او پرمختیا پیدا کړله. نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکاره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کولم نه ای ډول چې دی وچ سکاره. وچ سکاره یې هم د انتریس سکاره په نامه سره یادی چې دا ډول سکاره چې د ترونو سکون کو خپل ذاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کمه اندازه سره ده. یعنی کله چې دغه ته اور واسول سي د دې د لوګي یا هم دوت چې دي په کمه اندازه سره دي. نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په کورځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي. یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سره رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره مها مسور چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا دقیق ډول سکرو له جملو څخه دي چې کیر یعنی د بورو سکاره دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د کیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده. یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کما یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دی چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې سی رنگی زیر یا هم خرمایی دی نو قهوهی سکرو پنا مسره یاد سی بیدی. او ده دی ترسنگ در نزکون کو ده غسکاره چی دی پا سلو کی بینزلس ها غسکاره چی پا نری کی رایستر کیجی دل لنگیت سکرو پنا مسره یادی ری چی یو لمخیم سکرو لجملو سخش ملید کیجی چی ده نری کی ستر ارزشت لری او ده اتصال پا پیاورتی کی ستر رول بولید. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپله د ترب د سکرو په نامه سره یادیږي چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغو ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوهیي یا هم خامو سکرو ته ډېر ورته دي یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته والی چې دی خامو سکرو ته ورته دي یعنې رنګ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري نو موږ ویلی سو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډوله سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي دوهم یې هم د قیر د ډبرو سکاره دي درېیم یې د مچر یا هم لنګیت سکاره دي څلورم پخپله د تور د ډبرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هوا له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلینډ آلمان انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوې دي او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نښې چې دي له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک بلکاش د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډېرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي او همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دی په خپل د سکایټلین دی منډلینز دی او همدارنګ جنوبی ولیس دی د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لوی سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه رایستل شوي سکاره نه دي رایستل شوي یعنې په پریمانه توګه سره نه دي رایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته نو موږ ویلی سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا ده پلنسینیا ده الینیاز دي کنتاکی ده وحیو ده اندونیا ده او کلورادو هیوادونه دی چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دی د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي کوم چې دغه په ډاټا سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکښې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکښې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډېر لویه سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوبو پورې دغه ډول کانونه پکښې کې ایستل کېږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کېږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه لولو، چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې دي. که چېرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چېرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د را ایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې، په تېر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه منځته راغلله، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دا ښکاره کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل د ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته لېږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار له سیمو څخه واردوي، همدارنګه د ډبرو سکره په ډېرو زیاتو ځایونو کې کارول کېږي. چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، بلکې په کې میوې صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړېږي، لکه کیر، رنګه مواد، سلفاید، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم چنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه شي څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه سوي اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرش نغه فاری او زلبه هم تاسو ټول تشرح خلاص په مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن بنزله سم لوستا. هله د تاسو ټول قدر من اوګل رئیس کون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی. نو قدر من زکون کو مخله دین سی زده نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر سو کولای سی د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپله بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چنان نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمن زده کوونکو، نن ورځ په 15 لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په هکله به یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د لسته پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو، او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږو زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپله د هند، د هندو او اروپایي ژبو له څانګو یا هم له برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ریښه یې هم انشا یې په خپله هندو او اروپایي ژبې دي، چې په ختیځه اروپا او بالکان په نورو هېوادونو کې په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي. چې په ختیځه اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شي د مروجه ده، یا هم دودیز توګه سره رواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د مسیحت د لومړۍ پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوي قبیلو د ختیځې اروپا لویه برخه ونیوله، چې په لویدیځه کې بیا بېرته جرمني قبیلې او په جنوب کې آریایي قبیلو استوګنه درلوده، چې د 5مې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بېلابېلو خواوو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوي ژبې چې د ختیځې اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه، دغه سلاوي ژبه په ختیځه اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، سلاوي ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنې له محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده، چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده، چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په ټایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواوو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکراین کې په مروجه توګه سره رواج لري، او زیات شمېر کسان چې دوی په همدغو ژبو باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، دغه سلاوي ژبه چې ده د په څو محلي لهجو باندې ویشل کېږي، چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پولندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک چې دی په دې ژبه باندې خبرې کوي، چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوي ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنې د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي، د هغو خلکو او سلاوي ژبې چې دی یو د بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوي ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کېږي، چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي، او له دغو څخه له څانګو څخه اخیستل شوې ده. درمونه زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او یو څه پوه اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو، چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده، چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده، درنو زده کوونکو، د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات شمېر کسان په همدغو ژبو باندې خبرې کوي. او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي، او له هغه څخه یوه نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بېلابېلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده، چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ ایښودونکي، چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی، چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې ده، قدرمنه زده کوونکو، د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی، د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې پخپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده، د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو
ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بېرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه یې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپله پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې کړي دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو کترمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې. هیله مند یم چې څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی وو سری. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. کدرمنه زکونکو، کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په اړه کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نموږ ویلی شو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیرې د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیرې د صنعت په باره کې وي، کچیرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیرې په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ګیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوړ سوي ده، دا موږ او تاسو ته دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر من زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللي رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځ څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او لیری واټن له منځ څخه یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو کچیرې د بادري مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی تواریف کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپلو مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او داسې نو کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولی شو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره، د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کولی شو، بلکې موږ تاسو کولی شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغو انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست جدی هغه زمرا ستاسو په ژوند کې کچیر مرا تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جملو څخه وشمیرل سو، نو موږ او تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټیکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه وسایل مرا تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کېږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کېږي. موږ ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، د پیغام انتقال چې د جغرافیې حقایقو موندل او د نورو علومو په څیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړه لري، که چیرې مرا تاسو غواړو د هیواد د جغرافیې موقعیت په هکله، د یو هیواد د جغرافیې ویش، د یو هیواد د مشري ویش، د هغوی د تکوم او نژاد په هکله معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کایناتو، د سپوږمۍ، د سیارو، لمریز نظام، شمسي نظام، یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ او تاسو عمومي توګه سره کولی شو چې د نوي پړاوونو څخه، یعنی د عصري ټیکنالوژۍ څخه استفاده وکړو. نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټیکنالوژۍ څخه استفاده وکړي، اړیکې وپېژني، د هغوی د وسلو و ډولونه وپېژني، د هغوی د نمونو سره آشنا شي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه، د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله، چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله، لیک به یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسي چې به کوله په پښو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سر ترسو. خو په دا وروستیو وختونو کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساینس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونو کې موټر سایکلونه، موټرونه، سیم لرونکي ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مېسته راغلل چې دغه لیرې واټن او لیرې فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو راتاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل راډیو د چې منځني لنډې او اوږدې د اف ایم سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو، او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپېژندل، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو. اوسېږې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه، د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست. دویم، د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ. درېیم، هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
مست چش زوان شي لاسق صابان شي زلمکلو قطری قطری بیا چڑو چڑو سترگو او نور بچا تن گورم مڑکلم دیار مرو سترگو مڑکلم دیار مرو